انکی دا سهار اته بجې شوې. د افغانستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د سولې د خبرو او د ټول تاوتریخوالي اصلي عاملین دي او که دغه ډول سوله غواړي باید د تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته احضار شوی و. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل چې حکومت یې $100 میلیونه چې د افغانستان د انرژي د تولید بنیادی پروژې ته ځانګړې شوی و بیرته ورګرځولی. دوستانو ستړي مشي، په یادې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله غندلې ده. په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې ولسي خلکو او همدارنګ امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وخته ده. او په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا د روسوري د عدلي په اړه هغه پریکړه لیک ته منفي رایه ورکړې چې چین او روسیه وړاندې کړی و. بشپړ خبرونه واوري. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله غندلې ده. د دې سازمان د بشري حقونو سره د امنیت د برخې مسؤلې دافني ویاتار په یو بیان کې په افغانستان کې د پنځشنبې د ورځې پیښو ته په اشاره ویلي، په دې هیواد کې یوه بله خونړۍ ورځ وه او یو وار بیا ولسي خلکو د هغو تاوتریخوالو پور پرې کړ چې پکې وسلوال افغان حکومت او امریکایي ځواکونه ښکیل دي. نوموړی دا څرګندولې د هغه رپورټونو په عکس العمل کې کړي چې وایي، پرون د ننګرهار په خوږیانیو کې د داعش پر اهدافو د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په برید کې یو شمیر عام جنغوزي ټولونکي وژل شوي. همدارنګه پرون د زابل په قلات ښار کې یو روغتون ته څیرمه د هغه موټري بمی برید له کبله چې طالبانو یې مسؤلیت پر غاړه واخیست روغتون ویجاړ شو او پکې د ښځو ماشومانو په شمول لږ تر لږه شل کسان ووژل شول او تر نوي و زیات ټپیان شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د داعش پر اهدافو د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په برید کې چې ښایي یو شمیر عام بزګران پکې وژل شوي وي دا نه منلو دی او د ولسي خلکو د ژوند په وړاندې د سخت بې پروايي څرګندونه کوي. په ننګرهار کې بیا چارواکي وایي چې په خوږیانیو ولسوالۍ کې په پرونۍ هوایي حمله کې چې هدف یې د داعش پر وسلوالو 14 تنه وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي. حمله د چهارشنبې په شپه د خوږیانیو د ولسوالۍ د وزیرو د تنګي په تور وټ سیمه کې شوې. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي چې حمله د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو په داسې سیمه کې د داعش پر وسلوالو کړي چې د ملکی خلکو کورونه نشته، خو د پیښې په ځای کې د زنغوزو د ټولولو لپاره یو شمیر خلک موجود و. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي چې دوی د پیښې په اړه جدي څېړنې کوي او ټینګار کوي چې په پوځي عملیاتو کې باید ملکی خلکو امنیت ته پام وشي. خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادری رسنیو ته ویلي چې په حمله کې 13 د زنغوزیو ټولونکي وژل شوي او 40 تنه ټپیان شوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ ویلي دوی ته په ننګرهار کې د ملکي تلفاتو ته ادعا او رپورټونه ورسېدلي، خو د حقیقت موندلو لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره کار کوي. په لوګر کې بیا په دوو جلا پیښو کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله وخت او هم امنیتي ځواکونه ته. د لوګر چارواکي وایي چې په یوه چاودنه کې چې پرون وشوه یو ماشوم وژل شوی او مور یې ټپي شوی. د لوګر والی محمد انور اساقزی پرون ازادي راډیو ته وویل چاودنه د بهرنیو ځواکونو پر موټر شوی خو هغوی ته زیان نه دی رسیدلی.
د خزر بازار کې موټر بم سرعت نیولې و، د اجتماعي تنظیم کې ساحې ته ولاړې. د آیات دغه اولین معلومات چې ما ته راکړي چې په هغه کې یو څه زخمي شوی او کوچنی تفلاکی په شهادت سره رسیدلی دی او بل چاته ضرر نه دی رسیدلی.
وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې په دې برید کې اته بهرني سرتیري وژل شوي دي، خو نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه چې اته سرتیري دي وژل شوي وي څه نه دي ویلي. د لوګر د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمیع الله اتل بیا پرون په یو راکېټي حمله کې ټپي شو. په دې حمله کې دغه درې ساتونکي هم ټپیان شوي دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پر خپل دې دریز ولاړ دی چې دا ډیورن کرښه به هیڅکله د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه په رسمیت ونه پیژني. د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون په یوه اعلامیه کې کړې. د تورخم لهر د تیرې چهارشنبې پورې څلور ساعته د تګ راتګ لپاره پرانیستل شوه. په دې اړه مراسمو ته د پاکستان صدراعظم عمران خان هم ورغلی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دې امله د پاکستان مننه کړې. په هغه عکسونو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي لیدل کېږي چې په تورخم کې پر دروازه په لګېدلې لوحه دا تورخم سرحدی ترمینل لیکل شوی. دې مسلې په ټولنیزو رسنیو د خلکو انتقادونه راپورته کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د هغه پریکړه لیک مسودې پر ضد رای ورکړي چې روسیه او چین د سوریې په ادلب ولایت کې د وضعیت په اړه جوړه کړې وه. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس کړې. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې دایمي استازي تاس ته دا خبره کړې. د امنیت شورا نهو غړو چې امریکا، فرانسا، جرمني، برتانیا، بلجیم او کویت پکې شامل دي دې پریکړه لیک ته منفي رایه ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویل چې په دې پریکړه لیک کې هیڅ سیاسي مسله په پام کې نه ده نیول شوې، بشري اړخ لري او هدف یې په ادلب کې د بشري مرستو لپاره لار پرانیستل او په همدې حال کې د تراکرۍ پر ضد د مبارزې جاري ساتل دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران په اړه ویلي چې دوی غواړي هغه لانجا چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې له امله راپیدا شوې په سوله ییزو لارو حل شي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر په 14مه حملې وشوې. دې مسلې په سیمه کې کړکیچ په بې ساري ډول زیات کړ. مایک پامپیو په سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې له خپلو متحدانو سره تر کتنې وروسته پرون ویل چې په سیمه کې په بې ساري ډول کلک اتفاق پر دې دی چې سعودي پر تاسیساتو حمله ایران کړې ده.
We had good productive conversations. I was sent here to work to make sure that I understood.
پمپیوای موږ اغیزمنې خبرې وکړې. زدل تر اوس راوستول شوم چې پر دې وو پویګم چې زموږ بلګری او متحدان د ایران د جمهوریت لوري غوښت څړول کوي. زه خپل هدف ته ورسېم او کولای شم چې ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه چې څنګه پر مخ لاړ شو مهم معلومات ورکړم. په یمن کې حوثی ملیشه وسلوالو مخکې دا کړې و چې حمله دوی کړې خو واشنگټن او ریاض پر ایران تور لګی. دوستانو خبرونه ملاساتی راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت څنګه استازي سلمی خلزاد پرون د سپتمبر 19مه د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حساب شوی وو، خو د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو تر شا وو. بلې امریکایي چارواکي آلیس ویلس بیا د امریکا د وبخې بلې امریکایي چارواکي آلیس ویلس بیا د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په یو پرانستي غونډه کې معلومات ورکړي. په اړه به یې جزئیات تر ته وړاندې کړو. دا به مو اوري چې امریکا د افغانستان له حکومت سره $100 میلیون مرسته له چې د انرژي په برخه کې وه بیرته ګرځولې ده. دوی وایي چې اداري فساد او ناسم مدیریت د دې مرستو د بیرته ګرځېدو سبب شوی. په دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې د راتلونکي ولسمشۍ ټاکنو نومان سید نور الله جلیلی وایي د بریا په صورت کې به د افغانستان اسلامي جمهوري نظام اسلامي امارت ته واړی. د څرګندونې هم دراوړو. افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د سولې د خبرو او ټول تاوتریخوالي اصلي عاملین دي او که دغه ډول سوله غواړي باید د تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. پر دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. له موږ سره اوسئ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت هغه څنګه استازي چې د افغانستان د سولې لپاره ټاکل شوی زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورحضر شوی وو، خو د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو شاته تر دوه وروسته بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي آلیس ویلز د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته خبري وکړې او په افغانستان کې د سولې په ارتباط د شو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. نور جزئیات به د فرشتي جلالزی په ریپورت کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي آلیس ویلز پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه د خبرو لارې پای ته ورسیږي او ویل چې په وروستي وکال کې زیات پرمختګ شوی دی. آلیس ویلز ویل د هغو مسلو جزئیات نشي څرګندولی چې مذاکره ورباندې شوی، خو د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې هر څه په شرایطو تړاو لري.
الیسویلز
ویل د جورجاري لاري داسې سیاسي توافق چې زیاتو افغانانو ته د منلو وړ وي د دوامدارې سولې لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. دې ته د رسېدو لپاره موږ په وروستیو 12 میاشتو کې ډېر مهم پرمختګونه کړي دي. طالبانو له امریکا سره ډیالوګ پیل کړی او په سږ کال په جولای کې یې د خپلو وطنوالو سره د افغانستان د حکومت د چارواکو په ګډون یې له خلکو سره خبرې کړي دي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انګل وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د ښه نیت پر اساس په داسې پروسه کې شامل سي چې د ټولو افغانانو ترمنځ روغې جوړې ته لاره برابره کړي. الیوت انګل ډیموکرات او د نیویارک استازی دی. هغه وویل د افغانستان د سولې په تړاو لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي او له دې سره چې ولسمشر ټرمپ پروسه لغوه کړه نه پوهیږي چې له دې ځایه به پر کوم لور حرکت کوي.
The Taliban still exists.
Elliot Engel Wohl har qaddada chitr atlas kala jagri urusta Taliban la hamsta mush putas fana bayat da de haqiqat astirgi putina kro aw da khabara ham samada chi la dost sara sola nawi tasu bawar wakri chi da bia pail la para la ham zamin ashta Taliban gwaadi chiz mush askar da Afghanistan awzi aw mush ham gwaadi chi khabar askar Kurdistan kro د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر په 9 ویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې. ډونالد ترامپ له طالبانو سره مذاکرې د کابل په دوهمو میکرویانو کې تروې حمله ورسره لاغو کړې چې زیات شمېر ملکی افغانان او یو امریکایي اسکر پکې ووژل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه له کابل قطر او بیا واشنگټن ته ستون سو. دا نه د څرګند چې زلمی خلزاد پرون د بندو دروازو شاته د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته څه ویلي دي. دا هم نه جوته سوي چې د خلزاد د ایثار غونډه ولی د بندو دروازو شاته و. د امریکا د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې سه‌شنبه پورت په یو بیان کې ویل چې کوستوال طالبان د سولې خبرو بیا پیل غواړي باید خپل تعهد سولې ته څرګند کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ویل حکومت په 100 میلیون ډالر چې د افغانستان د انرژي د تولید د بنیادي پروژې لپاره ځانګړي شوی و بیرته وګرځي. د پمپیو شراو د افغانستان په جنوب کې د غزنی او کندهار ترمن د برېښنا د 500 سب سټېشنونو او د برېښنا د لینونو د غزولو پروژې ته د امریکا حکومت وایي دا پروژه پرته لدی چې جمهور رئیس غنی حکومت ته پیسې ورکړي دوی به بشپړ کړي. په دې اړه به د فرشتي جلالزی په خپل ریپورت کې جزئیات وورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره ناکامه سوي چې د مالي ادارې په برخه کې د شفافیت او حسابدهۍ پر ټول تللي ګامونه پورته کړي. د تدارکاتو پر ملي اداره په کابل کې د امریکا سفیر هم په وروستیو کې جدي نیوکه وکړه. د افغانستان د برېښنا شرکت د سپتمبر په 15 نیټه اعلان وکړ چې په شمال کې د برېښنا څلور ستنې الوزول سوي او له دې امله د ازبکستان او تاجکستان د وارداتي برق جریان قطع دی. د دې عمله په کابل کې څو ورځې د برېښنا جریان پریو. په دې پسې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر ولیکل مار ویدلی چې د تدارکاتو ملي اداره د کابل د حرارتي برېښنا لپاره د تیلو د اخیستلو اجازه نه ورکوي. جان باس ولیکل امریکا او د ناټو د غوث ناتړ ماموریت په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي چې د برېښنا نړیدلې ستنې بیا ورغوي. خو آیا دا خبر سم دی؟ د تدارکاتو ملي ادارې د جانباز خبر رد کړه او ویل چې دوی هیڅ څون زنه د پېښه کړي او نه یې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په کابل کې تور شپه او د خلکو ستونزو ته اشاره کړې وه. هغه پرون ویل چې په افغانستان کې به د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې له خپلواکې ګډې کمیټې سره ټولې مرستې د دې میاشتې له پای ته رسېدو سره بندې کړي. مایک پومپیو ویلي دي چې د ادارې خپل کار سم نه دی ترسره کړی او د دې توان نه لري چې د افغانستان خلکو ته د ښې راتلونکي د جوړولو لپاره د نړیوال له هڅو سره ملګرتیا وکړي. واشنگټن هم داسې پرونی بیان کې اعلان کړی چې 60 میلیونه نور ډالر به هم چې له افغانستان سره د مرستې لپاره بیل شوي وو په هغه هیواد کې د اداري فساد او د شفافیت د نشټوالي له امله راوګرځول سي. په بیان کې ویل شوی چې د غنی حکومت د مرستو په مصرف کې شفاف نه دی او حساب یې هم نه دی ورکړی. دا اول وار دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان له حکومت د مرستې د پیسو د بیرته ګرځولو پریکړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د امریکا مالی ورکونکي او د افغانستان خلک د امریکا پر حکومت پدې کې حساب کولای شي چې کورته جوته سي چې د مرستې پیسې به ځای لګول کیږي عاجل اقدام کوي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو په اداره یو ایس ایډ کې د افغانستان او پاکستان د برخې سرپرست مرستیالي کارن فریمن پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې له افغانستان سره د مرستو په اړه لنډې خبرې وکړې. په کانګرس کې پرونی غونډه د ټرمپ د اداري د افغانستان پالیسی تر نوم لاندې جوړه شوې وه. غونډې ته میرمن فریمن وویل چې د روان کال په پیل کې په کابل کې د امریکا سفارت د امریکا د ټولو ملکي مرستو ارزونه وکړه چې په دریو اړخونو یې تمرکز درلود، د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ، د افغانستان د دولت د ثبات ټینګ ساتل او د افغانستان د خودکفایي په لور د حرکت ملاتړ او د سیاسي پروسو لپاره زمینه برابرول. کارن فریمن وویل موږ د افغانستان پر مالیه وزیر ټینګار وکړ چې شفاف، اغیزمن او داسې حکومتي سیستم چې د خلکو اندېښنو او غوښتنو ته ځواب وایي ضروري دی څو خصوصي سکتور وده وکړي او دلته پانګه راجلب سي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یو اس ایډ وایي چې افغانستان په وروستیو 30 کلونو کې 3 نوي میلیارده ډالر ملکي مرستې ترلاسه کړې دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د امریکا د حکومت پرونی اعلان به د غنی پر حکومت فشار زیات کړي چې په افغانستان کې د شفافو او معتبرو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د پومپیو مخکنی بیان جدي وګڼي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په متحده عرب اماراتو کې خبریالانو ته وویل موږ خپلې غوښتنې واضح مطرح کړې دي، آزاد او عادلانه انتخابات، موږ باید د ملاتړ لپاره هر کار وکړو او په سیمه کې له ټولو خواوو ټولو رهبرانو او د افغانستان له هر وګړي غواړو چې پر دې لور حرکت وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه چې د امریکا حکومت ټول 1.8 میلیون ډالر ورڅخه ګرځولي او د اداري فساد د شفافیت او د حساب دهی د نشټوالي خبره کړې ده خبرګون نه دی سرګند کړی، خو د افغانستان حکومت مخکې مکرر ادعا کړې چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
افغان حکومت ټینګار کوي چې طالبان د سولې د خبرو د ګډوډو او ټول تاوتریخوالي اصلي عامل دی او که دغه ډول سوله غواړي باید تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. په همدې حال کې طالبانو یو ویاند وایي چې د دې ډلې دریز د سولې په برخه کې په خپل ځای دی او د دې ټولو ستونزو د حل لاره له امریکا سره خبرې او د هوکړې لاسلیک کول دي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
افغان حکومت په داسې حال کې چې د عامو افغانانو د وژل کېدو اصلي عاملین طالبان یادوي، خو یو ځل بیا له دې ډلې غواړي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره کښېني. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان د سولې د خبرو د ناکامېدو اصلي عاملین بولي او وایي که دغه ډله غواړي چې بیا خبرو ته کښېني په لومړي سر کې دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د سولې د خبرو ناکامېدل طالبان او هغه بریدونه چې دغې ډلې د عامو افغانانو د وژل کېدو په خاطر کړي دي، په هغه پروسه کې چې تاوتریخوالی وي سوله نه ټینګیږي. که دغه ډله غواړي چې په واقعیت سره د سولې خبرو ته کښېني له افغان وژنې څخه د لاس واخلي. دا د امکان وړ خبره نه ده چې له یو خوا افغان وژنه کوي او له بله خوا د سولې خبرو ته کښېني.
روی یک موضوع گیری تاکید کنند که خواهان آغاز یا اثرگیری کنند پروسه است.
په همدې حال کې پاکستان هغه هیواد چې تل د افغان حکومت لخوا له تروریزم سره پر نه مبارزې تورن شوی. د دې هیواد لومړی وزیر نن د افغانستان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړي. ښاغلی صدیقي وایي چې ولسمشر له ښاغلي عمران خان څخه غوښتنه کړې چې د تاوتریخوالي د راکمېدو او د سولې په پروسه کې لازم همکاري وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغه مهال په ټپه ودرېدي چې طالبانو په کابل کې د یو موټر بم برید په نتیجه کې د 200 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي خبرو د بیا پیل خبر ورکړ، خو د طالبانو یو ویاند دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي وویل په دې اړه خبرې وړاندې له وخت څخه دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ډلې دریز د سولې خبرو په تړاو په خپل ځای دی. هغه وویل چې د افغانستان د ستونزو حل د خبرو له لارې ممکن دی، خو د امریکا له لورې دغه خبرو ته زیان ورسېده. په ورته وخت کې په نړیوالو چارو کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي که طالبان غواړي چې سوله وکړي د تاوتریخوالي پر ځای د سولې په اړه خپل دریځ واضح کړي. سیاسي کارپوه هارون میر دوی د خلکو یوه غوښتنه دا ده چې د مذاکرات د بیا پیل سره باید تاوتریخوالی ودرېږي. ډېر ستونزمنه ده چې تاوتریخوالی هم روان وي او نتیجې ته هم ونه رسېږو. مذاکرات ډېر مهم دي او په دې مذاکراتو کې باید په اوربند او د طالبانو لوري د خلکو د وژنې په مواردو باندې بحث وشي. د طالبانو کړنلاره تر دا مهاله روښانه نه ده. د افغانستان راتلونکي په اړه یې روښانه دریځ نه دی واضح چې خلک د هغه دریځ په اساس قضاوت وکړي. اوس باور دا دی چې طالبان له امریکا سره د خبرو کولو لپاره ښکاره کړنلاره نه لري، خو دا چې د دې روانو نامعلومو حالاتو اړخ کله معلومیږي وخت ته اړتیا ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکوي زمنګ د ټولو حق دی مګ باید رای ورکړي.
د تلې د شپږ منټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
راتلونکو ولسمشری ټاکنو ته نومان سید نور الله جلیلی وایي د بریا په صورت کې به د افغانستان اسلامي جمهوری نظام اسلامي امارت ته واړوي. ښاغلی جلیلی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي کارتیا شي د افغانستان ملي سرود او درې رنګ بیرغ به هم بدل کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
له دولتي امکانات څخه استفاده هغه ټکی دی چې د ولسمشر یو شمېر نوماندانې د دولت جوړونې او ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیمونو پر وړاندې یادوي. د ټاکنو د شکایتو کمیسیون مرستیال ویند محمد رضا سید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې تر دا مهاله یو اتیا شکایتونه د ولسمشر نوماندانو پر وړاندې ثبت شوي. د ویډیو وروستیو راپورونو په اساس تر دا مهاله یو اتیا شکایتونه د نوماندانو پر وړاندې ثبت شوي. البته دغه شکایتونه په ولایتونو کې هم ثبت شوي چې دا ټول د تیړنې لاره.
دوستانو د تیروتنې له کبله زموږ معذرت ومنئ. اوس راځو هغه رپورټ ته چې پکې د سید نور الله جلیلی څرګندونې درسره خاطر پردیس شریکوي.
نور الله جلیلی د ولسمشر راتلونکي ټاکنو لپاره د ولسو نوماندانو له ډلې هغه نوماند دی چې د سولې د ټینګېدو لپاره حاضر دی د افغانستان اسلامي جمهوري نظام اسلامي امارت ته واړوي. ښاغلی جلیلی وایي د اسلامي امارت پراتګ سره د ټولو افغانانو حقوق په مساوي ډول تضمین کیدای شي. هغه د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د بریا په صورت کې به د افغانستان حاکم جمهوري نظام اسلامي امارت ته واړوي.
امارت اسلامی طریقې پیغمبرانه طریقې خلافه
اسلامی امارت د پیغمبرانو او خلفاو طریقه ده او جمهوریا غ نظام دی چې د بشر پر لاس جوړ شوی وي. که زه ولسمشر شم ژر تر ژره به د اساسي قانون لوی جرګه وغواړم او هلته به د افغانستان جمهوری نظام په اسلامی امارت بدل کړم. هغه ټول نامعلوم خلونه چې طالبان په مقابل کې هر ورځ لسګونه افغانان وژني هغه ټول به حل کړم. د دې لپاره چې دلته د افغانانو د ژوند مسله
ی مرګو زندگی سوال مرګو زندگی مردم است.
خغل جلیلی وای کارتیا ولیدل شي د سولې د ټینګخ لپاره حاضر يم. ملي سرود او د افغانستان درې رنګ بیرغ هم بدل کړم. د اړتیا په صورت کې اړینه بولم چې په خونځو کې د نجونو او حلقانو ټولګي هم د ابتدایي دورې ورسته بیل شي. خغل جلیلی تیر شپه په کابل کې وی شخصي ټلویزیون کې د یوې مناظرې پر مهال ویلي چې د طالبانو مبارزه د شاه امان الله خان لاره و.
او زه په حقیقت کې د طالبانو مبارزه د امیر امان الله خان د ازادۍ د مبارزې دوام بولم. د انګریزانو په وخت کې د امیر امان الله خان په وخت کې څه خلو همدغه افغانانو د انګریزانو د قوت مقابل کې جنگیدل کنه هغه ته تاسو برخات ورکوي
هغه د افغانانو مخالفت کوي جنگ. هغه د پنځشنبې په ورځ لا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو جګړه په افغانستان کې مشروعیت لري. هغه کته هم د افغان امنیتی ځواکونو جګړه د خپل خاور دفاع په خاطر مشروع بولی خو وایي چې افغان امنیتی ځواکونو کورکورانه جګړه کوي. د خاغلی جلیلی خبرې د ارګ لجدي خبرګون سره مخ شوې. د ولسمشر وایان صدیق صدیقي دغه څرګندونی د افغانستان ملي امنیت ته ګواخ بولی.
دغه څرګندونې چې د طالبانو له کړنو سره د دینو ماند هم فکری په ګوته کوي موږ هیله مند یو چې اړوند ادارې به د دغو څرګندونو په اړه له دغه نوماند څخه پوښتنه وکړي. دغه څرګندونې غیر مسؤلانه او د هیواد او د ملي امنیت لپاره ګواخ دي.
د افغانستان جوړې ریاست هم دغه څرګندونې بیا اساسه بولی او غوښتنه کوي چې عدلي او قضایي بنسټونه دي په دې اړه پلټنه وکړي. د اجرې ریاست د ویان مرستیال امید میسم
د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه د قانون مطابق مسؤلیت لري چې هغه کسانو سره چې د افغانستان دښمنانو سره فکری لري تر پوښتنې لاندې راولي. دا یو معلومه خبره ده چې دغه ډول څرګندونې نه د افغانستان حکومت او نه افغانانو ته د منلو وړ دي.
خو نور الله جلیلی ارګ وجرا ریاست د دې غبرګون پاړه داسې ګواښ کوي.
که دوی له ما څخه څه پوښتنې شروع کړي زه به له هغوی څخه په سلهاو مواردو کې پوښتنې وکړم. د افغانستان وضعیت په دومره پیچلی شي چې بیا به څوک خپله لاره هم پیدا نه کړي.
دغه نوماند په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس تل په جمهوري نظام ټینګار کړی. دغه دواړو نوماندان په داسې حال کې چې د حکومت شریکان هم دي خو تل یې د طالبانو جګړه د افغانانو پر وړاندې غیر مشروع یاده کړې. خاطر پردیس ازادي رادیو کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سمدا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلی، ټرمپ باید له طالبانو سره بیا خبرې پیل کړي. د مقالې لیکوال لیکلی، د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو بریدونه او هوایي حملې زیاتې شوې دي. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلي، د طالبانو په بریدونو کې ګڼو ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په دوام کې راغلي، د خبرو د بندولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دلیل بې معنا دی او متحده ایالاتونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو د یوې برخې مسؤل دی. د ورځپاڼې په لیکنه، خلک د افغانستان په کلیو باندې کې د امریکا او افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې زیانمنېږي، چې د لیکوال په باور څوک نه پرې خبرېږي. ورځپاڼې د امریکا او افغان چارواکو دا استدلال هم راخیستی چې وایي طالبانو د ښارونو د نیولو لپاره هڅې چټکې کړي، خو دوی په وړاندې پوځي فشار زیات کړی. په دوام کې راغلي، د متحده ایالاتونو په اوج ویلي، هوایي بریدونه او د عملیاتو زیاتېدل به طالبان نرمښت ته اړ کړي او یا به دا ډله له ماتې سره مخ کړي. دیفنس پوسټ خبرونه په ننګرهار ولایت کې په هوایي برید کې د لزګونه ملکانو د مرګ ژوبلې د ادعا په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سانی لیګټ په حواله لیکلي، امریکایي ځواکونو پنځم سهار په ننګرهار کې د داعش په تروریستانو یو دقیقه حمله کړې ده. لیګټ زیاته کړې، د ملکانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه راپور ورسېدلی او لسیمیزو چارواکو سره کار کوي څو حقایق معلوم کړي. دیفنس پوسټ د امریکایي ځواکونو د دغه ویاند په حواله زیاته کړې، تحقیقات ځکه کوي څو ډاډمن شي چې طالبانو دا توتیا کړي، ځکه غواړي په زابل کې خپل هغه بریده د خلکو فکر بلې خواته واړوي چې پکې لزګونه ملکان مړه او ټپیان شول. طالبانو په زابل کې د پنځم په ورځ مرکزی روغتون ته څیرمه برید کړي. چارواکو ویلي، په دې موټر بم برید کې شل تنه ملکان وژل شوي او شاوخوا نوي تنه نور ژوبل دي. دیفنس پوسټ د امریکایي ځواکونو په حواله لیکلي چې دوی په یو پیچلي محیط کې د داسې خلکو پر ضد جنګیږي چې ملکان هدف ګرځوي. دیفنس پوسټ خبرونه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ حضور ته هم پام کړی. د خبرونه په لیکنه، د دې ډلې د لمنځتلو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تیرو هڅو سره سره د ډلې د افغانستان په څو ځایونو له هغې ډلې ننګرهار، هلمند، جوزجان، سرپل او فراه کې ځای پیدا کړی دی.
د ډیورن کرخې د دوړو خو یو شمیر پښتانه فعالان وایي پاکستان له ډیورن کرخې نه وړه استفاده کوي او ترهګر هر لور ته استي. د فعالانو یو شمیر افغان سکانو په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په څنډه کې په دې اړه خبرې کولې. اسمت ساروان پرې نور جزئیات لري.
د ډیورن کرښې د دوړو خو یو شمیر پښتنو فعالانو له نړیوال ټولنې وغوښتل چې ډیورن کرښه کنټرول کړي، ځکه چې د پاکستان له ملاتړ برخمن تروریستان له دې ځایه کار اخلي او نړۍ ته تروریزم صادروي. پښتنو فعالانو د اندېښنه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 23مې غونډې په څنډه کې څرګنده کړه. په دې غونډه کې د بشري حقونو او بشري ضد جنایتونو په اړه پر اندېښنو خبرې کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو فعال فضل الرحمن اپریدی وویل، ډیورن کرښه د دوی لپاره د وینو کرښه ده. آی این ای خبری آژانس پر ډیورن کرښه د غزول شوي ازغن سیم عکس خپور کړی او د فضل الرحمن اپریدی له قولې لیکلي چې دې کرښې یو واحد ملت په دوو برخو ویشلی دی. د ده په وینا، ډیورن کرښه د تروریزم اساسي علت دی، ځکه چې په دې سیمه کې پاکستان د تروریستانو لپاره پناه ځای جوړ کړی دی او هغوی له همدې لارې تروریستان نه یوازې افغانستان بلکې هند او ټولې نړۍ ته لیږي. فضل الرحمن اپریدی زیاته کړه، ټول پوهیږي چې اسامه بن لادن چیرې و، د طالبانو مشر ملا عمر چیرې اوسېده، او اوس د دې ډلې ویندوی احسان الله احسان د پاکستان د پوځ میلمه دی. د ده په وینا، له همدې کرښې پښتنو ته ستونزې جوړیږي. پاکستان دا سیمه استثمار کړې او د پاکستان د ظلم او تیری قرباني دي. په بریتانیا کې میشت یو افغان سیک پری میسنګ وایي، د ډیورن کرښه تل ناکراره وه او د هغه سیمه ده چې تروریستان ورڅخه نه یوازې په افغانستان بلکې هندوستان او نور نړۍ کې د تروریستي فعالیتونو لپاره کار اخلي. د پاکستان حکومت وایي پاکستان د تروریزم تر ټولو لوی قرباني دی او له افغانستان وروسته د جګړې دوهم زیات تاوان پاکستان ته اوړي. پاکستان دا ادعا هم ردوي چې ګنې د تروریستانو ملاتړ کوي. د جنیوا د چهارشنبې د غونډې برخوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د ډیورن کرښه وڅاري او له افغانستان سره زیاته مرسته وکړي چې دا سیمه د ټولو لپاره امن کړي. د افغان پښتون او سیکانو د ټولنې غړي چې په اروپا کې اوسي د دې لپاره جنیوا ته تللي چې د پښتون په اړه خپل ژغ پورته کړي. دوی وایي پښتانه د پاکستان د پوځ له لوري نیول شوي، برمته شوي او بې محاکمې وژل شوي دي. د ښاغلي اپریدي په وینا د خلکو غوښتنه دا ده چې ملګري ملتونه دې یو حقیقت موندونکی کمیسون وګماري چې د پاکستان د پوځ له لوري د بشري حقونو د سرغړونو، جنګي جنایتونو او د بشریت پر ضد د اقداماتو په اړه څېړنې وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. دا بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځان مرګ بریدونو او افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ولسی خلکو مرګ ژوبلا غندلې ده. د دې سازمان د بشري حقوقو سره د امنیت د برخې مسؤلې دافنی ایویاتر په یو بیان کې په افغانستان کې د پنځم به د ورځې پیښو ته په اشاره ویلي، په دې هیواد کې وبل خنړې ورسو او یو وار بیا ولسی خلکو د هغه تاو تریخوالي پور پرې کړ چې پکې وسلوال افغان حکومت او امریکایي ځواکونه ښکیل دي. پرون لا ننګرهار څخه په ورکل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې په خوګیانوی ولسوالۍ کې په یو هوایی برید کې چې ظاهرا نه د داعش وسلوال په نخ کړی و ملکی خلکو ته مرګ ژوبلا وخت هم درنګه د زابل په قلات کې ورختون تصویر ما د طالبان لخوا په یو درنه چاودنه کې بیا لسکونه ملکیان مړه او ټپیان شول. په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې پرون یو ماشوم وژل شوی او مور یې ټپي شوی او په یوه بله پیښه کې بیا د لوګر د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر له خپلو درې ساتونکو سره ټپي شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پر خپل دې دریز ولاړ دی چې د ډیورن کرښه به هیڅکله د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه په رسمیت ونه پیژني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د هغه پرېکړه لیک د مسودې پر ضد رای ورکړه چې روسی او چین د سوریه په ادلب ولایت کې د وسیعت په اړه وړاندې کړی و. دوستانو دا د ازادۍ راډیو د دې خبرونو او همدارنګه په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادۍ راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم راځو ونیزو پروګرامونو ته. د نیمې نړۍ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلی له یاده مباسئ.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د کورنۍ واډیکو په خکولو او خرابولو کې خزي څرول لري. څنګه زاده دي سبب کیږي چې ځینی خزي د نورو خزو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند د بادي ګوري. دا ډول کړنې خزي له کوم روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي او دا کار د خزي او خاوند ګډ ژوند څومره غیزمنولای شي.
خبر سره چې نیکه وی خزه وی خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا د شي پخ کړی دی.
خپل خوشاله اومه د دې فکر کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکار فرشتي غنی او راپور برابر کړی. د خبرونه په ورستۍ برخه کې وو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته وکشي.
ویل کیږي خزه د کورنۍ ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري، خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زیږولی شي. یو شمیر خزی وای په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره خزی له شغلي او ټولنیز پلاو په ځان بسیا هم وي، دې ته اړیکیږي چې ځینې خبرې دودونه او عادتونه ومني. او دا کار ډیر کله د کورنۍ د نارینه غړو لوري تر سره کیږي چې په پایله کې د کورنۍ د خزینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې واده تیریږي. د هغې په خبره د مشر یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسیدلې وه.
خبر سمره چې نیکه وی ښه ځوی خو یور یور ده ډیر وخت ښځه مېړه دي کنه یو بل سره جنگ کوي خو کله چې غوږ نیسي د کوټې تر څټ بیا نو هغه بیل تحریکوي ما بیل تحریکوي چې یعنی تا ته د مېړه داسې خبره وکړه تا باید داسې ورته ویلي وای د هغه ځواب دې کړی وای نو هغه ته وایي چې د تا ښځه خو داسې ژبه لري تا ته یې دا خبرې وکړلې تا به یوه څپېړه مخ ته وهلې وای زه دې ته مجبوره شوې وم چې د کور پرېږدم نور مې د خپل پلار کره لاړه شم
ډیری وختونه په ظاهر نه کړنې د خزو په ژوند ژورې او لوی اغیزې درلودای شي چې ځینې وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قصد اخیستلو سبب هم شي. سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډیر څه وزغمل خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي.
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډېره یعنې زشته شوې ده هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم البس چې ډېری وخت د ما زړه خوړلی دی او دومره مې بده راغلې ده کومې مېمانیانې چې لرم بیخي مې را ونه غوښتله بیا چې نورو پوښتنه کله چې ولې دې نه ده راغوښتې ما چې ما خو را وغوښتله هغه پخپله نه ده راغلې هغه عناد کبر او تکبر یې دا اجازه
له یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي د دې ترڅنګ چې ښځې له روحي او رواني فشار سره مخ کوي د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زیږولی شي ځکه چې که مېړه له مېرمنې سره ودرېږي مور خور ورور او ورېندار ترې خفه کېږي او که د دوی ملاتړ وکړي نو له مېرمنې سره یې ګډ ژوند له ستونزو سره مخ کېږي په داسې حال کې نه یوازې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه رامنځته کېدای شي بلکې د دوه ورونو ټکر بیا بیل خنډ بلل کېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلالۍ وایي د خوښې د ناسم چلند له کبله څو ځله د مېړه او لیورونو لخوا وهل ټکول شوې ده چې په پایله کې د ورونو اړیکې هم سره خرابې شوې. دا وایي ډیر صبر یې وکړ خو دوه کاله کېږي له خپلې خوښې او لیورونو بېله شوې. د ګلالۍ په خبره کې څه هم بیل ژوند یې له زیاتو ستونزو سره مخ دی خو د خوښې او یورګانو هغه چلند یې هم د زغملو نه و.
کله چې زما خوښې لیدله چې ټول زما ډېر صفت کوي زما خواړه خوښوي دې ما سره یو رقم ضد پیدا شو. یو ورځ ما د وریجو لپاره اوبه یخې وې چې زه هغه باید هغې کې جوش کړم او صاف یې کړم. زه لاړم چې لمونځ وکړم تر څو اوبه خوټېږي. نو بېرته چې زه راغلم اشپزخانې ته زه ګورم چې زما خوښې په هغه وریجو کې اګر چې ما په هغې کې مالګه اچولې وه خو دې په کې نوره مالګه اضافه واچول دومره مالګه واچول چې هغې باندې هغه وریج مکمل لکه د زهر جوړېدلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ولې کې ما ته بهانه وکړله وایي ما دې کې مالګه وکتله مالګه کمه ده. ما یاد ته راغلل چې دا تېر وختونه چې کوم خواړه خراب شوي کوم خوړو کې مالګه ډېره شوې هغه ټول زما د خوښې د لاسه ټول به ما ته په قارو حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کړو په ما باندې چې دا دې څه شی پخ کړی دی.
د دې تر څنګ چې ځینې ښځې په لوی لاس د خپلې کورنۍ آرامښت او سکون ترې اخلي داسې ښځې هم کمې نه دي چې د صبر او زغم له لارې یې په کورنۍ کې د مینې او محبت فضا رامنځته کړې ده. 15 کلنه بیبي شیرین وایي په خپل څلور څلوېښت کلونو ګډ ژوند کې له یورګانو خواښې او اندرایندو سره یې داسې ژوند کړی چې تر ننه یې ټول په نیکه یادوي. دا وایي که څه هم دا کار اسانه نه و خو دې د خپلې کورنۍ د خوشحاله ساتلو لپاره ډېرې سختۍ وګاللې. نوموړي وایي د درې یورګانو تر څنګ یې بن هم درلوده چې لکه دوه خویندې سره اوسېدلې دي.
پخپله خوشحاله وم د دوی په کور کې د خسرانو په کور کې دغه رانه خوشحاله دي رانه رضا دي د نن ورځې پورې غونډه ته خوشحاله دي دعاګوی دي رانه زویه پخپله سای ښه نسي هیڅوک هم نه ښه کېږي زویه بنه سره مې ښه وخت د نن ورځې پورې دواړه خویندې یو ځای ده. زه اول اخره بنه داسې زغلی وم په چا باندې مې کار نه پلرلو د دې غونډې دوار به راته کل خواهی که می خسر می غونډه خود رانه خوشحاله و خپل خپلوان رانه خوشحاله و انگان دو سال مسی می دل مسای می در شکر در زمان می دی مصر نه زیتین کور گرد ورده ده زب خپل علاقه مور غونده چنگا کم دو دوی پسر دو زمان پسر دو انگان دو پسر.
خو له حقوقي اړخه ښځې تر واده وروسته کوم حقوق لري او څوک د دې دنده لري چې دغه اړیکه ټینګه وساتي؟ د یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد عظیم صفایي په اړه وایي
کله چې عقد نکاح کیږي د همغه شیبې نه چې اجاب و قبول وشو په میړه باندې دا واجب ده. درې شیان پی واجبیږي چې هغه نفقه یې د مسکن آماده کول دي یا د کور او همدارنګه د مهر ورکول دي په هر اندازه چې ټاکلی وي او په هر اندازه چې ورته رضایت یې ښودلی وي. هلک مېرمنه مکلف ده په دې باندې چې حتمی او ضروري باید د خپلو خسرانو سره ګډ ژوند ولري. اخلاقا دا راجع کیږي مېرمنې ته چې په کور کې که چیرې ګډ ژوند ده نو کارونه هم ګډ دي مسؤلیتونه هم سره ګډ بیا ټولو ته مشترک دي.
هغه ښځې چې د بل د ژوند په خرابولو کې د خپل خپل ژوند خواله ګوري او یا د کورنۍ د خزینه غړو سره نه جوړیږي، له روحي او رواني اړخه له څه ستونزو سره مخ کیږي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه مو د کورنیو مسایلو مشاوره شمه کټوازی پوښتلې ده.
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي، لکه استراب، ژور خپګان، استرس او یا هم بل راتلونکي څخه به ډېره ویره لري.
چې کله یو جلې پیدا کیږي هغه ته داسې ویل کیږي چې ته به واده کوي ورځ او ته به د یو چا مسؤلیت لرې او یو شاهزاده به راځي او تا به وړي او ستا ټول خوبونه به پوره کوي. بالاخره دغه جلې ټول خوبونه په خپل خاوند پسې نښلوي، یعنی خپل خپل ژوند ته هیڅ کار نه کوي. دا غرضونه لري چې زه به مې خپل خوبونه ځینې خپله پوره کوم، خپله به د مالي له لحاظه خودکفا اوسم، خپله به ځینې تحصیل کوم، زحمت به باسم، خپله به ځان ته ډوډۍ پیدا کوم، بیا به له یو خاوند سره د بعضي مسایلو لپاره واده هم کوم. خو هغه داسې نه ده چې هغه به د ما ټول خوبونه پوره کوي. ټول خوبونه په خپل خاوند پسې یا د خسرګنۍ کور پسې تړل دا مې یو غلط فهم، یعنی دا هم د کورنۍ اختلافاتو یو لوی لامل کېدلی. بل دلیل یې د کورنۍ اختلافاتو ګوره چې افغانستان کې یو جلی واده کوي، نو دا جلی له هغه ټول کور سره واده کوي، نو هغه کورنۍ خو پیژنه چې څوره اماهنګي کولای شي، څونه له یو بل سره مشترکې نکتې لري، د فرهنګي له لحاظه، تحصیلي له لحاظه، سنې له لحاظه، څوره یې منلی شي، څوره یې نشي منلی. که دغه مسایل په نظر کې ونیسو مخکې له واده نه، نو بیا بعد له واده به موږ ته کومه ستونزه نه وي یا کوم مشکل به نه.
د نیمه نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وژغېږو. د خبرونه هر سه شنبه د مازیګر په 4:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
زیاتره وختونه د یورګانون درند او خواخیانو ترمنځ د وقدو لامل رمنسته شوی نامناسب رفتار دومره جدي او خطرناک حالت لاړ شي چان خبره د یو بل تر ژوند او مرګ پورې ورسیږي. د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار فرشتي غنی په همدې اړه یو تمثيلي ټوټه برابر کړي چې د ازادي رادیو د تمثيل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستي. تاسو د دې تمثيلي ټوټې اوریدو ته را بولم.
وی خور دې په د دومره کار شي له خو بچی پاتې دلې يم تر اوسه پورې لګیا يم، هیڅ نه کمیږي. کالی مینځل یوې خواته دا دومره لوکي ګوره چې باید پرې مینځم، بیا دا بلا وهلي وړه هم کله دې خو منډې وهي کله هغه خوا. تمام ورځ مې جارو په لاس کې ده، مور او پلار خو یې ولاکه تربیه ورکړې وي.
وی نوریې ولې دومره تانې راکوي؟ خیر که تا اولاد نه لري، سبا بله ورځ به یې تم پیدا کړي. بیا که زما اولادونه کور ګډوډوي نو بیا زم په دې وضعیت کې لګیا یم. اما غوم رستړی علاقه لتا خو ډیر کار.
چپشه اول خو ما فکر کړی وو چې ته نه یې، خو اوس چې د خبرې اوریدلې نو ډیر ښه شو. ټولې خزي عمل کیږي، ستا په څیر خو یې نخري نه وی شروع کړي. مکر جنې
صبر، د موبایل ځواب کوم، بیا به سره وغږیږو. بلی ترور جانې څنګه یې؟ ستړی مشي خا خو یې لکله چې له خارج راغلی هیڅ مې نه لیدلې.
قربان دې شم لطیفې ګلې، مام دې هم دې لپاره درته زنګ ووهه چې پوښتنه دې وکم او اول درکم چې شپې ته دې لیدو ته راځم. څنګه بله ورځ به روانه وم، بیا به مې ارمان وي.
ولې نه ترور جانې، په خیر راشي، زه درته سترګې په لهر یم.
اوهو اوس به در سره ګورم چې مړه هم شي، یو ګیلاس په بل ګیلاس درته کېنتم و درېږه چې قدر مې در باندې معلوم شي. مورې دا دوه شپې مې دلته تیرې کې، خو سپینګل هیڅ راهکاره نه شو. یو زنګ هم راته نه دی وهلی چې مړه یې که ژوندی
څه کار به ورته پیدا سوی. صبر چې څوک دی، یو خو دې دا بلاک ورکسي هر ساعت زنګ دی او زنګ ده.
سلام علیکم ترورې.
وعلیکم، ستړی مشی زویه، عمر دې ډیر دی. همدا اوس هم له نورې سره یادولې. راځه راځه.
ښه نو خی موږ یې په یاد وو.
ولی به مینه وی پیاد
ته خبره ای چې له پرون شپې رئیس په موږ څه تیر شوی؟
ولی سپین ګولا څه شوی؟
پرون رئیس مو یو په کور کې ده، یو په شفاخانه کې. خبره نه ای لطیفه له پرون شپې رئیس په روختون کې بستر ده.
وی ولی څه شوی پرې؟
ترورې له دې سره خبرې کول فایده نه لري. ابل ماخام زما د مشر ورندار خاله او د هغې اولادونه زموږ میلمانه وو. دا غلی ترې راغلی، هغه چې شپه شوه د ښځې وضعیت خراب شو. ډاکټر ویلی کوم درون شی پورته کړی، خونریزی زیاته ده، ماشوم یې په خطر کې دی. که دا په کور وای نن به داسې نه کېدل.
چې داسې وضعیت یې وو نو خاله ته به ویلی و چې نه راتلی، زه خو یې نوکره نه یم، او بیا خو هغه هم داسې عاجزه نه ده، زما یې د زړه وینې هم راوچې کړې.
ګوره لورې، ته باید په داسې وخت کې په خپل کور کې وای، او بیا دې د لیورې له ښځې سره مرسته کړې وای. ما ته دې هم غږ ونه کړه، که نه هماغه دقه به مې بیرته کور ته لیږلې وای. په کور کې هر رقم خبرې راځي، خو ته باید صبر وکې او زغم ولرې. که دې د دغه یور په ځای ته وای څه به دې کول؟
مور دې رښتیا وایي، بیا که نن هغه تا ته ضرورت لري، سبا ته هم هغې ته مجبورېږي. خو راځه چې کور ته لاړ شو. د کور مهر، محبت او اتفاق په ښځو ساتل کېږي. دا کارونه پرېږده چې سبا به مو اولادونه هم یو د بل سرونه ماتوي.
لورې سپین ګل رښتیا وایي، پاڅه ځان دې تیار کړه او خپل کور ته لاړ سه.
دا نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همین هیوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلی
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوی بلی خبرونه ته مهرکلی کوم. نن دا موضوع څیړو چې آیا تاسو د استنادي دیوالونو پر مخ انزورونه خوخوي ک څنګه دی انزورونه د کابل خار څومره خوله کړي، او هغه کسان چې په خپل سر په دیوالونو انزورونه باسي مسولینو یې پاړه کوم اقدام کړي ک څنګه. د موضوع د رسپړلو په منزور د خلکو نظرونه راپور او په پای کې د کابل خاروالۍ له ویاند سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی ز اکرام الله اکرام درته وړاندې کوم.
قدرمنو دوستانو، په دې وروستیو کې د کابل ښاروالۍ او یو شمېر شخصي ګروپونو په کابل کې د استنادي دیوالونو په مخ بیلابیل تصاویر انځور کړي دي چې دا کار د ډیرو خلکو د تایید او خوښۍ سره مخامخ شوی، او دا کار یې له هنر سره د خلکو ښې بلدتیا لپاره یو مهم ګام بللی دی. خو دې کار بیا یو شمېر خپل سره ګروپونو ته هم لاره هواره کړې چې هغوی هم د همدې فرصت څخه په ګټه اخیستلو د کابل ښار په دیوالونو بیلابیل انځورونه باسي. په هر حال اکثره خلک دا کار ډیر خوښوي او وایي چې د کابل ښار مخکې له انځورونو یو نظامي څیره لرله چې اوس د دې انځورونو په واسطه دا څیره په ښکلا بدله شوې ده. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی صلاح الدین هم له همدې کاره خوښ ښکاري او وایي
دا نقاشيګانې چې زموږ په ښار کې دي، دا انځورونه چې راسامي کړي دي، د دوی ډیر تقدیر کوم، مننه ترې کوم. دا هر څوک چې دي دا یو ښه نوښت دی. د موږ د ښار دیوالونه د موږ د ښار فضا یې تغییر کړي، انسان ته یو ښه انګیزه ورکوي، او دا ډیر یو مثبت اغیز لري په انسان باندې، ځکه چې هر څه پکې واضح وي. اوس مثلا ډېری ښې خبرې، ماشومان بیرغ نه پیژنده، بیرغ پیژني، د ازادي ورځ د 28 د اسد پیژني، او ډېری نورې ښې خبرې دي. که سړی ورته زیر شي، په فارسي کې ما یو چیرته ولید په کابل ښار کې چې لیکلي وو پدر پیسې موتر نه واس کوجو کدي. دا اوس که انسان وجدان لري، څوک چې رشوت اخلي دادن نه او نوا ورته ایجادي. او بل دا چې ښار یې ښکلی کړی، دوی چې جنگي ښار جوړ کړی، دا هغه موانیګانې چې ښي دي هغه دوی په ډېر ښایسته ډول سره رنګ کړي دي، رنګ امیزي کړي دي.
همداراز ځینې نور خلک بیا وایي چې دا انځورونه د خلکو او په ځانګړې توګه د ماشومانو په ذهن ډېر ښه اثر لري، او هغوی د خپل تاریخ او له ډېرو نورو موضوعاتو څخه خبروي. د کابل ولایت اوسیدونکي زهرا هغه ماشومه ده چې دا انځورونه یې ډېر خوښ دي، خو بیا له ځینو انځورونو شکایت هم کوي او حتی ویره هم اترې لري.
چې مکتب ته ځم او په ټولو دیوالو غازی امان الله خان قصر ده او امان الله خان عکسونه دي، او د ډیر ښې هغه دي. د واکسین دپاره چې باید واکسین تر 15 کلنۍ پورې باید وشي. د افغانستان تاریخي ځایونه رسامي کړي دي. ما ډیر ښه شیان وپېژنده. استاد ماته ویلي غازی امان الله خان څوک پېژني، هغه ما لاس پورې ورته کوم زی پیژنم ما ته ول چیرته دی لیدله زکه چې ما په نقاشي شوه عکس ما ولید نقاشو کې مې هغه ولیده یو مې هغه اسکلیټ ولیده شپې ویده شوم او همدا مې خوب تراته زم د دې خاطر ډارېدلم چې اوس زه اسکلیټ نشم یو بل رسم به مې بد راځي چې سړی ښځې ته بوکس نیولی هغه ډېره خفه کېږم دا بد کار ده چې داسې کار کوي او ښځې ته هغه وکوي دا خلک بېغیرته هغه کوي
د دیوالونو پر مخ د انځورونو ویستل په افغانستان کې بې مخینه کار دی چې په لومړي ځل د هنر سالار د ګروپ لخوا پیل شو سره له دې چې ډېر خلک له دې انځورونو خوښ دي خو ځینې نور بیا دا انځورونه د ښار ښکلا نه بلکې د ښار ککړتیا بولي د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي سلما په دې اړه داسې غږېدلې ده
دا کوم نقشونه رسامي انځورونه چې د کابل ښار په دیوالونو شوي دا هېڅ ښه نه دي ځکه چې دا یو خو د ښار خپله ګڼه ګوڼه ده او بل دا چې انځورونه دي بیخي ښار یې بدرنګه ښکاره کړه بیخي ککړ بیخي د خلکو اعصاب هم نارامه شي دا هېڅ ښه نه دي نو په ښه ښه وو د یو دوه کاله مخکې یو دوه درې رسمونه به وو چې اصلي پیام به یې هم درلود ډېر ښه به وو اوس بیخي هم هغه پیام ورک شوی دی هر چا چې برس پیدا کړی دی او دیوالونه یې رنګ کړي دي دې نه چې دا دیوالونه دونه ککړ کړي رنګونه یې کې دې نه پاک هم هغه صفا تک سپین رنګ ورکړي پاک صفا یي
بله خوا 22 کلنه مروه نوري وایي د دې تر څنګ چې د ښار فضا یې ککړه کړي د نقاشۍ د نویت او د رنګونو له ټیټ کیفیت څخه هم شکایت کوي او وایي
اوسني وخت کې د دغه رسامیانو چې په دیوارو باندې شوي دي بې حده بې اندازه ډېر شوي دي او بل لا چې د رنګو کیفیت بالکل خراب ده او چیرې هم صحیح نه دي رسامي شوي ځینې چیرې بیخي بدرنګ یعنی خشن رسامي شوي او د رنګو کیفیت بیخي ټیټ هغه چې باران یا څو ورځې رنګونه بیخي خراب شي او دومره ډېر د بیرغ خو رسامي شوي صحیح ده بیرغ ډېر خلک چې رسم شي هر څه په یو حد باندې نه چې بیرغ نه شاو پرکه جوړه کې قلب جوړ کې لکه یو فلم په خو وخت کې د ټانک نومیده چې د هغه عکسونه عین د ژاولو په ټاپو کې راوتی نو دا څه نه ده ډېر د فضا د ښار د بازار د جړه بنجړه کړي د سبیر باره دیوارو ته چې ګوري تیز تیز رنگونه
دا چې ځینې انځورونه په سم شکل نه دي ترسیم شوي او د رنگونو کیفیت ته هم دقیقه پاملرنه نه ده شوې او آیا دا انځورونه د شخصي لګښتونو څخه کیږي که څنګه دا مو د هنر سالار د پروژې له مدیر عبدالله کاکر څخه پوښتلی دي ورته غواک شي
موږ چې کوم کار نه کوو هغه په ډېر دقت او په ډېر په کیفیت باندې کوو کله چې همکاران زیات له نقاشي کې تقریبا دوه ورځې یا درې ورځې یا داسې نقاشي نیسو چې یو هغه باندې زحمت باسي تر څو هغه ډېر په ښه کیفیت باندې نقاشي شي او ته ډېر وخت پاتې شي نو دا خشن ډیزاین نه چې دي یا خشن تصویرونه چې څوک باسي دا تجارتي بڼه لري او کیفیت یې کله کله ښه نه وي ډېر زر خرابېږي بیا هغه څوک چې هغه ځای کې ویني هغه بیا داسې فکر کوي دا زموږ نقاشانې دي نو اورېدونکو ته همدغه چې دا زیاتره زموږ دغه نه دي نقاشان نه دي او زیاتره دغه خشن تصویرونه چې کار کېږي دا تجارتي بڼه لري او موږ داسې تصویرونه نه دغه کوو چې خدای نه خواسته چاته روحي تکلیف ایجاد کړي نو موږ داسې تصویرونه د نقاش کوو چې هغه خوشحاله وي او یو ښه پیغام لري تر څو دغه څوک چې هغه ځای تېرېږي د یو دقیق دوه دقیقې لپاره یو ښه فکر سره لاړ شي لګښتونه چې خپله د هنر سالار نهاد د دې خوانه تمویلېږي زیاتره مصارف چې دي ورکوي نقاشانو ته ځکه دا یو د حرکت پیس دوی پیل کړی وو او کتل وې کتل چې یو فرصت دی د افغانستان د ټولنې مثبت بدلون لپاره نو موږ خاطر د خپل کار ته ادامه ور اکثره داسې دغه نور نهادونه چې دي چې اجتماعي کارونه کوي په افغانستان کې بیا هغوی موږ سره راځي کومک او همکاري کوي چې د رنګ مصارف او د برسو دغه نقاشانو دغه عقل سامه هغه موږ سره کومک کوي چې هغه ورته ورکړو او هغه نقاشانې
ارواپوهان وایي چې آرام او نرم رنګونه د انسان په ذهن ډېر مثبت اثر لري خو برعکس تیز او خشن انځورونه بیا په ټوله کې د انسان پر روح او روان باندې منفي اثر هم پرې باسي په دې اړه ارواپو تمنا روحاني داسې څرګندونه کړي
دی هغه نقاشیان چې په دیوالو شوي دي او بوی رنګونه او همداسې سپین رنګونه او شنو رنګونه استفاده شوي دا ډېر ښه ده ډېر ښه مثبت اغېز لري ډېر ښه روان آرامش پیدا کوي راحت اوسي او آرامتیا کوي روان خو کله چې موږ ځینې نقاشیان ګورو ځینې تصاویر ګورو چې نه یوازې چې خاص معنا نه لري متاسفانه د وحشت روحیه هم چاته ورکوي د ډار روحیه هم چاته ورکوي د خشم یا د غوسې روحیه هم شخص ورکوي دا بیا کدای شي د شخص روحیه ضعیفه کړي خرابه کړي منفي کړي او آرامښ له منځه یوسي او همداسې د ماشومانو تصاویر یا د کتابو تصاویر ډېر ښه روحیه ورکوي او ډېر ښه مثبت
زه ګلشاد مان ډوړې په خوم پنان وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ
قدرمنو دوستانو دا چې د کابل خاروالۍ د دیوالونو په انځورولو کې څومره ونډه لري او ولې غیر مسؤولو کسانو ته اجازه ورکوي چې دا دیوالونه ککړ کړي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی د خاروالۍ له ویاندې نرګس مومن څخه پوښتلې چې اورېدو ته ستاسې پام راړوم.
د کابل خاروالۍ د صنعتي دیوالونو په انځورولو کې څومره ونډه لري؟
ډیره مننه. البته څنګه چې ټول تجربه ده چې کابل خاروالۍ یو لغه عمده کارونه څخه دا دی تر څو مونږ په یو شکل وکولو شي ښار له ښکلی کړلی شو. مونږ د سر د کار له حصې په کلي توګه تقریبا 12,000 دیوالونه نقاشي کړي دي چې په دې نقاشۍ کې مونږ ډیره زیاته هڅه کړې ده تر څو خلکو هغه پخوانۍ ملي روحیه راژوندۍ کړو.
ځینې خلک بیا داسې هم وایي چې داسې ګروپونه هم شته چې په خپل سر یو برس او یو رنګ پیدا کړی وي، ورځي ځوانان دي ولاړ دي دیوالونه دې پر ځای چې ښایسته کړي بدرنګه کوي. په دې برخه کې کابل ښاروالۍ څه مسؤلیت لري؟
له بده مرغه چې وو ځینې خلک شته دي چې په خود سره توګه ځینې ځوانان اکثره نوي رنګ یو بوتل واخلي او د دیوالو په سر ولي کې پلانا ځای زنده آباد، پلانا ځای مرد آباد او دغه خبرې کیږي. خو که داسې کوم څه مونږ عملا په ساحه کې وینو، ښاروالۍ ټیم ویني او هغه خلک تر لاسه کوي، یعنی عملا هغه خلک ویني، هغه خلک اسان به ځواب نه پاتې کیږي.
مننه کوم غلی مومن. آیا داسې امکان لري چې د دې نقاشې پر ځای د اعلاناتو بلبوردونه په دې دیوالونو باندې بند شي او اوایدې راشي کابل ښاروالۍ ته؟
مونږ نه غواړو چې د مونږ دیوالونه هم اعلاناتو ته برابر شي. کافي اندازه فلحال د مونږ ښار ټول د اعلاناتو نه ډک دی. فلحال هم چې اوس د انتخاباتو شپې ورځې هم راځي، ښار لا بدرنګ کړی دی د ښکلې کولو په ځای باندې. نو که مونږ دیوالونه هم خلکو ته د کمپاین لپاره ورکو یا خلکو ته د اعلاناتو لپاره ورکو، بس په کابل ښار کې به هیڅ ځای سم پاتې نه شي.
تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې ځینې خپل سری خلک پیدا شوي چې رنګ واخلي او پرس واخلي دیوالونه باندې زنده باد مرد آباد یا ځینې نقاشي کوي. د دې د پاکولو امکان شته چې کابل ښاروالۍ دا بیرته پاکي؟
کابل ښاروالۍ غواړي چې د ښار هیڅ ځای د سپاتې نشي چې هغه د ښار د بدرنګۍ باعث وګرځي. مګر تاسو پوهیږئ چې کابل ښاروالۍ نشي کولای چې ټول دیوالونه ټول ځایونه په یو کال په څو وختو کې دربار په خپل پلان کې ونیسي. کابل ښاروالۍ هماغه ساحه کې چې هغه کار کوي د غې نه هیله کوي تر څو هغوی په دغه برخه کې د موږ سره همکار واوسي.
یو بله پوښتنه داسې مطرح کیږي چې ځینې وخت چې په دې صنعتي دیوالونو باندې نقاشیانې کیږي او کیدای شي دغه صنعتي دیوالونه داسې هم شوي چې تغیر کوي، د یو ځای نه جګېږي بل ځای ته، هغه څیره بیا نیمېږي یا هغه خط نیمېږي، نیمې یو ځای کې پاتې کیږي نیم بل ځای کې. دا د دې پر ځای چې ښار ته ښکلا ورکړي، ښار ته یو د خندا بڼه ورکوي. په دې برخه کې کابل ښاروالۍ څه کوي؟
کابل ښاروالۍ خپل په هغه برخو کې چې کابل ښاروالۍ خپل کار کړی دی غلطه هیڅ امکان نه لري داسې کوم کار شوی وي. خو احیانا په کومه ساحه کې کیږي، ما څنګه چې تاسو ته مخکې هم وویل چې دا اکثرا ځینې شخصي شرکتونه زیر وزارت خانه هم دا کارونه کوي، نو موږ د هغوی نه هیله کوو ځکه چې کابل ښاروالۍ نشي کولی چې د هر کس د کور د مخه نه یو شی راټول کړي. نو دا هم دغه معنا لري.
کله چې دغه صنعتي دیوالونه د نورو شخصي ګروپونو لخوا انځورېږي او کابل ښاروالۍ د هغوی په اختیار کې دغه دیوالونه پرېږدي، آیا اواید هم کابل ښاروالۍ ته راځي کنه؟
نه، هغه هر هغه څوک چې هغه نقاشي کوي، هغه خپل دیوال نقش کوي، هغه خپل باندې کوي، خپل کار دی. کابل ښاروالۍ په دې برخه کې داخله نه ده.
یعنی کابل ښاروالۍ آزاد پړی خلکو ته ورکړي چې هر څوک په خپل دیوال باندې هر څه کوي؟
البته دغه لپاره موږ ځانته قوانین لرو او موږ په دومره آزاد باندې چاته نه ده ورکړي چې هر څوک راشي هر څه په دیوال باندې ولیکي یا هر څه ور باندې وکي. خو هغه ځانته قوانین لري چې په کومو قوانینو د کومو شرایطو پر اساس باندې تاسو په دیوال کې څه نقاشي کوي.
ډیره مننه کوم.
مننه تاسو.
جوڑ ما چندے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لم للاس چ ظلمونو کے مشفید او وطنو جوڑ ما چندے تور تمونو مشفید داد کنزا لم لا لاس چزل نونو کمش پیدی بے ترخیشی